چلول لپاره به سبا پیسې تمام شوې.
د اجمل ان له راپور سره د مزدیګر څلور بجو او دیر شو دقیقو ته راورسیدو. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د غزنی دی ولایتي شورا یو شمیر غړي وايي طالبانو په دې ولایت کې لکتر لګه شل ملکیان تخته ویلي دي. غزنی دی ولایتي شورا دو غړو ناصر احمد فقیری او اسمت الله جمرودوال د خبره د جرمني دی پی خبري اژانس ته کړی او ویلي چې دغه کسان پرون یک شنبه د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې تخته ول شوي او یو نامعلوم ځای ته انتقال شوي. د طالبانو یو وایندې خبري اژانس ته یوازې دومره ویلي چې دا ډله د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د غرض د غزنی چارواکو نن سهار د ولایت مستوفیه د دوو کارکوونکو د وژلو خبر هم ورکړ. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په پروان ولایت کې یو پخوانی جهادي قمندان ناپیژند وسلوالو په ډزو وژلې. د ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل محراب الدین چې په معلم مشهور په چارکارو کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت د اخیستو په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یک شنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې دغه درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تور بالفعل ونیول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د سالنګ لویه لاره چې له درې ورځو راهیسې د سختو واورو او طوفانونو له امله د ټرافیکو پر مخ بند وه نن غرمه مهال د مسافرلونکو موټرو پر مخ بیرته پرانیستل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه سوې او 12 تنه تری تم دي. او چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړ په څلورو کلونو بند محکومه کړې وه. د افغانستان او نړۍ د څو مهمو خبرونو سرلیکونه اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. د کرکټ نړیوال شورا ICC افغان کرکټ لوبغاړی راشد خان د تیشل یا شلور لوبو د لسیزې د ټیم لوبغاړی نومولی دی. 22 کلن راشد خان چې هم باولینګ او هم بیټینګ کې ښځلیدلی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د کرکټ په شلوره سیالۍ کې د زیمبابوې د ټیم په وړاندې خپله لومړنۍ لوبه وکړه. راشد خان چې په اوس وخت کې د هند د سنرایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي وروستو کلونو کې د کرکټ د ټولو فارماتونو په سیالیو کې هم خپل مهارتونه په ډاګه کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا پرون یک شنبه د تی شل آی د او دی آی او د ټیسټ لوبو د لسیزې د ټیمونو غړي اعلان کړل. په دغو ټیمونو کې د پاکستان هیڅ یو لوبغاړی نه دی غوره شوی. ټاکل شوی چې سبا سټیشن به د کابل د وشو کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د وشپېته لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي یورش په وینا دا سیالۍ به په دوو کټګوریو کې د اتو او یولسو کلونو او د 12 او 14 کلونو ترمنځ ترسره کیږي. د سیالیو هدف د غوره لوبغاړو غوراوی ایښودل شوی دی. او د پرتګال د فوټبال ملي لوبډلې او ایټالوي کلب یوونتوس نامتو لوبغاړی کریستیانو رونالډو د 21مې پیړۍ تر ټولو غوره لوبغاړی ونومول شو. رونالډو د کلوب ساکر له لوري دغه جایزه د هغو مراسمو په ترڅ کې ترلاسه کړه چې تېره شپه په دوبۍ کې جوړ شوي و. رونالډو تر اوسه د پرتګال د ملي ټیم لپاره سیالیو کې 102 او د خپل کلب لپاره سیالیو کې 645 ګولونه وهلي دي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل چې نوریاس نوري وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو را سره وسیه د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې به چې په څو شیبو کې خبريږي په دې اړه باسونه ووري چې د ماشومان لپاره د نمونو غوړه کول څومره اهمیت لري.
د خپل نوم نامې والا مور می شاید نوم می روشان ده نه پیګما خو مقصد نه به خوښیږي دا نوم رکی که یو خل نوم به روان دی شایو.
دا پروګرام په څو شیبو کې خبريږي خو له هغه مخکې د دې خبرې ونه یو ورستای راپور چې ځنګړای راپور دی 2000 شلم د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په برخه کې یو بې ساري کال و. په سږني کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورني اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې په هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه یې د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. اسدالله لودین په خپل تفصیلي راپور کې په 2000 کال کې د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه کړې.
د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحا کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویې ویل:
موږ دا درک کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ:
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون. د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تلون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبرې امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاوه خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تږي ناست وو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 پړاوه خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دی ورسره شوې خبرې له منځه وړي.
خبرې له منځه ولاړې، ختمې شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختمې شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. دې ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2000 کال د جنورۍ په 6 نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. دې خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9 به د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و، د ناتو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل ل طالبانو سره د دولت خبرې به اوګدې او هر اړخیزي وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che do la America sar khabaro ki darlode do bayad ikhpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de ariko pa ala khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nari walu tar gar sar arike prekri
da America aw Taliban da do he po hokda ke 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15000 هغه زندانیان خلاصيږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو مادونی وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پایل څه باندې شپږ میاشتې وزنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادې دل پایل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4000 نورو د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راو بلل شوه. د 2000 کال د اگست ومنېټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې څپرکې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هر کلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحقیق ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لک تر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې ډسمبر 2مه نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچیان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 20 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2020 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډېری نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي.
ماغه به زمور ته ویلې مال، ولی بی بی آبا به درو باندې هی څه نوم ده ویل زن آغا و خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازدي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې هېدی. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولای شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعضې نومونه ما ته راځي چې تعجب کړم. بالکل سرخوش، زه نه پوهېږم سرخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام مس شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نه ویلا مور میشه د نوم روشن د نن په یګما خو مقصد نه مخواهیږي. دا نوم ورکه چې یو ښه نوم به را باندې ښایي. ما هغه به زمور ته ویلم، ولی بی بی آبا به را باندې ښایي څه نوم ده ویل زن آغا و خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده. دی مو د څه نومونه دي؟ یوه دیوه ده، بله رویینا ده، یوه بی بی رقیه ده، بله بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان نهشي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار یې لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالت حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول ده د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاه والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه د ښکلی نوم انتخاب سي. د ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول ده د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لمړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډیر ښکلی نوم همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده په اسلامي تاریخ کې ورک نوم و ما وغوښتل چې دا راځوندی سي رومیسا نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډیره ګرانه ښځه وله دا رقم عمره یو نوم ده نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه
د خوونی او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عزمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر باارزښته ده، پارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریمه مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیره هوښیاري، په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه ږدي او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پیکې دی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کوی سي په آینده کې بااستعداده او لایقه او باهوش واوسي. د نوم او جرات ترمنځ هم یو عجیبه اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پې کېږدو، کېدای سي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دای به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي، سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکی نوم ږدئ، په خپل بچي، دای به په ښوونځي کې ښه نمرې اخلي، لایقه به وي، زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکوي؟ زکی خوب دی، هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمری غوندې به دوی دای هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوی سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هیتلر فاشست دا نمونه به دی په رسنیو کې اوري، او دغه نمونه بیا کېدی سي په ټولنه کې د ده سره هم استفاده سي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي. دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او وروستی مورد چې یادونه یې غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي، یعنی کله چې په ډله کې یوځای کیږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو ټوکو ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته د هغو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو هلته د ترکانو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو، یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوښ سره کینو خبرې وکړو او مشوره ترې وغواړو چې خپل بچی په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله مومال او ملګری.
دزمکا دتا دے تاریخ سوکھ نہ معاف کوی تاریخ سوکھ نہ